دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویریز بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه ورو چیز به همکار مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو تر سره شوې په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو لړۍ دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون خام ته په خپل وینا کې ویلي چې د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک بهرنۍ سازش ده. ټاکل شوې چې نن د اپریل په لومبۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روس او اوکراینی مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو تر سره شوې په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان پر ازمک، میرامشاه او میرعلي کې هم دا ټاکنې تر سره شوې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخه د ازمک تحصیل د چیرمن په څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر کامیاب شوه. د میرامشاه ډویژن د نتیجو اعلان نه دی شوی، خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې تحصیل د چیرمن د څوکۍ لپاره ولاړ امیدوارانو کې د جمعیت علما اسلام فیډلي امیدوار نیک زمان د ټولو مخکې ده. داراز په میرعلي سب ډیویژن کې هم د جی یو آی ایف ډلې امیدوار احمد سعید مخکې ده. داراز د جنوبي وزیرستان په واڼه، سروکی او لده کې لده ډیویژنونو کې هم دا ټاکنې ترسره شوې. د لده تحصیل د چیرمن په څوکۍ د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخه د جمعیت علما اسلام فیډ علی حاجی تاج ملوک، د سروکی تحصیل د چیرمن په څوکۍ د مسجد ځوانانو د اتحاد امیدوار شاه فیصل غازی، او د واڼې تحصیل د چیرمن په څوکۍ مولانا محمد صالح شاه تر ټولو مخکې ده. بلخوا د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخه د ملکنډ ډویژن د وزلو په زیاتره تحصیلونو د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. د مارچ په 1 دا بلدیاتي ټاکنې د صوبې په پاتې 13 زلو کې ترسره شوې دي. د دې نه مخکې په 19 زلو کې دا ټاکنې د تیر کال 2020 د دسمبر په 19 ترسره شوې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي چې د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک بهرنۍ سازش ده، او د اتوار ورځې فیصله به په دې نور قوت پیدا کړي. عمران خان په خپل وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلي لیک په اړه لومړی سر کې د امریکا نوم واخیست، خو بیا یې وضاحت وکړ چې دا امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه راغلي دي. وزیر اعظم دا هم ویل چې د استعفا ورکولو وختونه تر شوې، خو استعفا به ور نه کړي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي تورونه رد کړي دي. د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې د ورځنۍ خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
we are closely following developments in Pakistan.
وای په پاکستان کې پرمختګونه لنګ دي ساري. موږ د پاکستان د آئینی بهیر او د قانوني واکمنۍ درناوی او ملاتړ کوو، خو تر هغه چې د تورونو خبره ده هغه هیڅ واقعیت نه لري. عمران خان دا سرګندونې وروسته له هغې کړي چې په قومي اسمبلی کې پرون د عدم اعتماد تحریک په اړه بحث ونه شو. مرستیال سپیکر قاسم سوری د مخالفو ګوندونو د غړو لخوا د رایې اچولو د غوښتنو باوجود غونډه د اتوار ورځې پورې وځنډوله. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شاباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک باندې بحث پکار وو، خو د پارلمان مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنه کړو. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې وروسته شاباز شریف خبریالانو ته وویل چې ټول قام وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره د متحده اپوزیشن سره 122 غړي موجود وو. ده وویل چې د پارلمان غړو په تحریک د بحث لپاره خپلې پوښتنې ونه کړې، او له مرستیال سپیکر څخه یې دا غوښتنه وکړه چې په عدم اعتماد تحریک دی رائے واچول شي، خو نوموړي داسې ونه کړل او له پارلمانه لاړو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد اداره وایي چې د مارچ 1 په شپې په کوټه کې 3 وسلوال وجلي. د سی ټی ډي د ویان لخوا نن د جمعې په ورځ جاري شوي بیان کې دعوه شوې چې دا کسان په هدفي بریدونو د کوټې پر مشرقي بایپاس پر پولیسو او پشین کې په لیوي ځواک شو بریدونو کې ککړ وو. د روان کال د جنوري په نهمه د کوټي په شرقي بای پاس سی ټی ډی د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د داعش وسلوال ډلې یو کمانډر محمد اصغر په ګډون شپږ وسلوال هم وجلی وو. په بلوچستان کې د سمودی راهیسی د بلوس بلتون خوخو او سغدری د ډلو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو د بریدونه زیات شوي دي چې په ځواب کې امنیتي ادارو دا ډول عملیاتو ته دوام ورکړی. او روسي خبردار چې ټاکل شوی چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعہ د روسي او اوکرایني مرکزانو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې پیل شي چې اوکرایني ځواکونو د کیف او چرنیهوف د خو شاونه د روسي ځواکونو په شاتم بولو لړۍ ته دوام ورکړي. بلخوا په اروپا کې د روسي ګیس اخیستونکو هیوادونو لپاره په روسي کرنسۍ روبلو کې د ادایګۍ نن نه شروع کیږي. برتانوي پوځي استخباراتو نن د اپریل په لومړۍ پړومبۍ نیټه ویلي چې اوکراینی ځواکونو د شمالي چرنیهو خار سلو بودا او لوکاشنکو کلیوالو سیمو واک بیا ترلاسه کړی. دا کلی د کیف او د دغه خار ترمنځ د رصد مرکزی لارې سره موقعیت لري. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر امر کړی چې علي وزیر دی د اسمبلی راتلونکي غونډې ته حاضر کړل سي. د پنجاب د وزیرالله لخوا ورکړل سوی استعفا منل سوی ده. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هیله لري چې نوی حکومت به زور باندې د لادرکه کسو کسانو د مسلې حل راوباسي.
په خیال چې دومره غټ سیاسي سټرنت د چا سره مې هغه چې وزیر اعظم نو په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه ونشي. خو که اراده یې
د خیبر پښتونخوا حکومت قبایلي ضلع ته د صحت سہولت کارډ غځولو اعلان کړی دی. خو د سیمې مشران وایي د پوځي عملیاتو له وجې مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلي ضلعو کې اپریشنې شوي دي او د هغه اپریشنو د وجې نه ډېر د خلکو معاشي حالت چې کومه دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی.
په خیبر قبایلي ضلع کې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د پروژو لپاره سلام مشورې روانې دي. د دې ګټې بچوي
کار خبر چې دا اډریس د پیوادي نه چې خبر بلکې دا غي سره چې نو کم جوخت دی دا غي سره لګیدې کم ډیسټریکټ دی ناغه کې با اقتصادي او تجارتي هلي ځلې سي واشي.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوس تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د جنوبي وزیرستان د پارلماني استاذ علي وزیر پروډکشن اډر جاری کړی دی. پر دې او نور موضوعاتو زموږ همکار طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د خبر دی چې د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر د حاضرولو امر کړی دی. که په دې اړه تاسو اوریدونکي خبر کې چې دا کله سوی دی او د دې اهمیت څه دی؟
ډیره مننه ستاسو. سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره درسته چې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی چې کم سیکریټریټ دی دا هغې لخوا چې کم یو فرمان دی یو اډر دی د علي وزیر د قومي اسمبلی په اجلاس کې د هغه د حاضرېدو د سپیکر لخوا دا اوس رسمي جاری شوی دی. او تاسو خبرو کې دا کله جاری شوی دی نو په دې باندې هم د نن د اپریل د اول نیټې دا پکې دا ذکر شوی دی. البته دا ویل شوی دی چې کومه غونډه د مارچ په 15مه د عدم اعتماد وزیر اعظم چې کوم پېښ شوی دی په هغه باندې پاسته پر کومه غونډه را بلل شوی وه. نو دا غونډه د اتوار پر ورځ کېدونکې ده. د دې لپاره علي وزیر دې حاضر شي او چې کوم فرمان دی کوم آرډر دی په هغه کې د سپیکر لخوا چې کوم د ته اختیار دی قوانین چې کوم قانون دی هغه ته اشاره شوی ده. نو اوس دا رسمن دا امر جاری شوی چې هغه دی د اتوار پر ورځ چې کله د قومي اسمبلی غونډه کیږي عدم اعتماد باندې به رائے شماری کیږي د هغه لپاره د حاضرې دو امر ور پېښ شوی دی. او علي وزیر دا وخت کراچي په لندن کې د 13 ورځې تاسو ویل شول چې هغه اسلام آباد ته راوړل شوی دی لیکن بیا وروسته د سی خبرونو راغلل چې هغه هم په کراچۍ کې موجود دی لیکن اوس دا اډر رسمي جاری شوی دی دا فرمان جاری شوی دی.
طاهر خان صاحب دا سی ویل کېده چې د سین حکومت په اسلام آباد کې چې کوم د سین صوبې افیشل داستوګنې ځای دی سین هاوس هغه به ورته وړوکی زندان ګرځوي. اوس په دې اړه څه ویل شوی دی چې نام دغه سی به کنه علي وزیر به په دې ورځو کې پتاګراته کې ازادي ولري؟
تا کم چې نن جاری شوی دی د سپیکر لخوا د قومي اسمبلی په دې کې خو دغه ذکر نشته، لیکن دا خبره درست ده کله چې 13 ورځ د اسمبلی غونډه خو 13 ورځ هم وه، نو هغه وخت د سن حکومت لخوا چې کومه یو رسمي یو فرمان دی نوټیفیکیشن هغه جاری شوی چې د سن هاوس په اسلام آباد کې چې کوم د سن حکومت د کنټرول دلاندې وي، په دې کې بلکې د کمرې ذکر هم شوی چې دا به دغه کمره وي چې په دې کې پاتې کیږي، نو هغه امر په خپل ځای باندې موجود دی ځکه چې 13 ورځ دغه د پروډکشن هم اوازې وي، نو هغه زما نظر دار چې هغه موجود دی ځکه هغه هم دلته سپارل کیږي د سن حکومت لخوا دلته چې کوم چارواکی دی او بیا په کوم آرډر چې نن جاری شوی دی د سپیکر لخوا، نو په هغه کې بیا ویل شوی دی چې هغه به کله د اسمبلی اجلاس وي د اسمبلی چې بیا کوم خپل دغه محافظین وي هغوی ته به بیا سپارل کیږي، نو د سند هاوس کې دغه پاتې کېدو خبره درسته.
طاهر خان صاحب، بل پلو د پنجاب وزیر اعلی چې کومه استعفا ورکړې و هغه و چې منل سوې ده، په دې اړه که تاسو اوریدونکو کې خبر کړئ.
د پنجاب د گورنر لخوا یو رسمي اوس اعلان شوی دی چې هغه د وزیر اعلی عثمان بوزدار استعفا منزور کړی ده او کابینه هغه ماته شوی ده، او سبا د اپریل په 2 منیټه یعنی د شنبه یا د خالی په ورځ 11:30 بجې یو غونډه راپلل شوی ده د صوبایي اسمبلی د پنجاب چې پاغي کې د نوې د نوې وزیر اعلی انتخاب هم شي، او د وړاندې نه وزیر اعظم عمران خان د پنجاب اسمبلی د پنجاب د صوبې د پاره د پرویز الهی هغه نامزد کړی دی د اعلی وزیر د پاره چې هغه دا وخت د صوبایي اسمبلی هغه سپیکر هم دی، او د دې وروسته بیا چې کله وزیر اعظم پرویز الهی هغه نامزد کړی وو نو بیا پاکستان مسلم لیگ کاپ ډلې بیا د وزیر اعظم په عدم اعتماد په تحریک کې د وزیر اعظم حمایت کړ، نو اوس رسمي استعفا منظور شوی ده او گورنر دا اعلان په خپل باندې کړی دی، او د اسمبلی اجلاس د نوې اعلی وزیر د انتخاب لپاره سبا رابللی هم دی.
طاهر خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد پر تحریک د رای اچولو لپاره یوازې ویل کېږي سباني ورځ پاته د ځکه چې په اتوار یا په یک شنبه باندې به پر هغه رای اچول کېږي، هلته چې دغه هلې ځلې دي دې ته تاسو څنګه ګورئ، په کوم پړاو کې دي؟ طاهر خان صاحب، تاسو موږ غواړئ
د ادم اعتماد چې کومه موضوع ده دا په پاکستان کې د ټولو نه مهم موضوع ده. نن وزیر اعظم اسلام آباد کې په خپل باندې هم یو وینا کړې و، یو کانفرنس ته، او په هغه کې خو هغه ډېر زیات په ادم اعتماد خبرو نه چې بیګای قوم ته وینا کړې و هغه په ادم اعتماد باندې، ولیکن نن هم یو خبره وکړه چې هغه اشاره وکړه چې روسي ته دې کله تللی و یو طاقتور ملک په هغه باندې خفه شو، هغه سره تړل هغه ادم اعتماد سره خبرال اسلام آباد اوس هغې د پاره تیاری نیسه. نن ګوره نن داسې مې یو بل شي تمام احساس کړ لکه په بهرنیو چارو وزارت کې د اوسنی خارجه وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ کې غونډه شوې وه چې کوم بیان بیا جاری شوی دی، نو دا هغې نه داسې ښکاري چې نن د هغه اخرې او ځکه هغې کې داسې خبرې شوې دي د خپل پالیسو په اړه باندې، او بیا شیخ رشید د کورونا چارو وزیر نن یو خبري کانفرنس ته اشاره وکړه چې دا هم د یو ورځ پاتې ده د کار نن، او نور وزیرانو د سر نو بهرال حکومت احساس کی چې کېدی شي یو بدلون راشي. شهباز شریف لګه شي په وړاندې په اسلام آباد کې یو خبري ناسې تاغم وینا وکړه، هغه په عمران خان باندې انتقاد وکړ او هغه وی چې دغه کوم الفاظ استعمال کړي چې دا یو ضدی انسان دی او د قانون په بنیاد باندې به دی مونږ لری کوو. نو بهرال اوس خو واضح ده 13 ورځ چې کړل اسمبلی غونډه وا د لیک وخت لپاره، هغه وخت کې بیا اپوزیشن دا خبره کړې و چې په دغه غونډه کې یو سل او دوا ویا د دوی د فقط د پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي او دیسره چې اوس کوم خلک د نورو لکه د اتحادیان د پخوانی حکومت ملګری شوی دا یو سل او دوا بیا شمیر په دې کې خلک شامل نه دي، کم چې د پی ټی آی نه خفه خلک دي، نو اوس حکومت د خپل دغه خبره نه کوي چې هغه سره اکثریت پاتې دي. حکومت صرف دا خبره کوي چې عمران خان هم تیر شپه وکړه چې تاسو په نظر ساتئ چې کم خلک د په خیال هغه غداري کې یو بل طرف ته ورای ورکي.
طاهر خان صاحب، دغه موضوع باندې ما غوښته چې په لنډ راته وایست، یو خو اتحادیان دي کنه د پاکستان تحریک انصاف، هغه خو د دې ښکاری چې زیاتره ولاړو اپوزیشن ته هغه سره لاس یو ک په خپل تاسو د تحریک انصاف جوړښت څنګه ګوري، پاغه کې څومره مات راغله دي؟
یو دوره وړاندې په اسلام آباد کې دلته د اپوزیشن د قومي اسمبلی د ممبرانو په سند هاوس کې غونډه وه، او هغه غونډه کې بیا د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي التخکار شوی په ټلویزیونونو باندې په عکسونو کې په ویډیوګانو کې نو هغه وخت د 22 کسانو د قومي سملې د پی ټی آی دا غوي خبر راغلی و خننه یو داسې یو اواز خور شوې ده د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا چې هغه بیا د کشمیر کم خورې د خواغه خلکو ته ویل چې د پی ټی آی نه کم خلک بل خواتلی دی دغه خیرات سو مظاهره کوي خبر خلکو ته دا خبر کړی نو د دوی شتو داوا کیږي د کرنا مخکې به د یال سو کسانو د پی ټی نه خفه خلکو هم داوا کیدا لیکن پتا غونډه کې بیا د دوی شتو خبر شوی و لیکن ډیر شان به د اتوار پر ورځ واضح شي چې سو کم طرف ته دی او کرنا کله کشمیر اخوا د خوان کې ګټیر ورځ خدای مولانا فضل الرحمن خبر کړی و چې د تقریبا د 115 وینه د سره کې پی ټی آی شامل شو دا غي شمیر زیاتیږي
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او شتاسو ته معلومات درکول د بیلابیلو موضوعات په ولا خو رستي موضوع پکې په کومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد راتلونکي عدم اعتماد تحریک په اړه زموږ همکار شاهنواز ترګزی دې ته کتنه کړې ده چې په پاکستان کې 300 وزیر اعظمانو خپل مودي پوره کړی دي او کنه چا په کې څومره وخت تیر کړی او چا څومره راضي چې په دې اړه تفصیل دغه په دې ریپورت کې وو
کال 1901 کم نویم د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د غنو سیاسي اتحادیانو چنومی اسلامی جمهوریت اتحاد د ادم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي سیملې کې د غړو شمیره 210 شو اسلامی جمهوریت اتحاد باید 109 ووټونه خسته وي ټول 109 ووټونه واخستل ولی به نظر بوټو ته د اعتماد 115 ووټونه پرې وتل او دغه شند دغه تحریک ادم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو نن وخت د پاکستان د قومي سیملې د غړو شمیره 320 نو د ادم اعتماد لپاره 102 ووټونه پکار وي چې وګټل شي دا چې نن وختونه خو اپوزیشن ډلې دا وکوي دوی سره د ادم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیري پوره دي نو آیا دا تحریک به کامیاب شي صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای خکاری چې ادم اعتماد کامیاب شي
چې عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړي هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصلو د پاکستان د ادارو هم زما خپل خیال دی چې دا غرید لپاره هم ډیره بده خبره ده چې عمران خان په دې طریقه باندې لاړ شي نو زه په خپل د حق له باندې دا سوچ لرم چې کې دې شي چې هغه یې د سلار او باسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په دې طریقه وشي چې د عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي
دا به نظر بوټو روستو په دویم وار په کال 2000 پغم کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ او اپوزیشن ډلو د 102 په ځای 108 ووټونه خستیو تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپل آئینی موده یې پوره کړی وي د قومي سیملې په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنۍ وزیر اعظم لیاقت علي خان څه 3 کاله دویم خواجه نظم الدین 1.5 کال درې محمد علي بوګرا 2 کاله او څلور میاشتې څلورم چودري محمد علي 1 کال 1 میاشت پنځم حسین شهید سهروردی 1 کال او 1 میاشت شپږم آی چندرې ګر 2 میاشتې او اووم فیروز خانون 3 میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی دغه وزیر اعظم د 1940 نه تر د 1950 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوریت نظام وړاند شو هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت لپاره انتخابات شو نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوری نظام د لاندې ملک د پاره نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو وټاکل شو درې کاله یو ورځ میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1990 کې د جنرال ضیاء الحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علی بوټو او حکومت یې ړنګ کړ لسم وزیر اعظم محمد خان جوړې جو په 1995 کې وټاکل شو درې کاله او 2 میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شو اتیایم کې بینظیر بوټو د پاکستان اولنۍ زنانه وزیر اعظم وټاکل شو خو یو کال او اتمه میاشتې پس اسمبلی د هغه وخت پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړې شو په نومبر 1999 کې میا نواز شریف د پاکستان 12 وزیر اعظم منتخب شو غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کاله او اته میاشتې پس ختم کړ. دیارلسم وزیر اعظم یو وار بیا بېنظیر بوټو منتخب شوه، خو درې کاله اولس ورځې پسې اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړې شوه. د نوې انتخاباتو په صورت کې میاں نواز شریف یو وار بیا د پاکستان څوارلسم وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګېدو سره یې ورته حکومت دوه کاله او اته میاشتې پس نسکور کړ. تر دغې وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال اووه میاشتې، چودھری شجاعت حسین اووه پنځوس ورځې، شوکت عزیز درې کاله درې نیمې میاشتې، یوسف رضا گیلانی څلور کاله درې میاشتې، راجہ پرویز اشرف نه میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورٹ لخوا څلور کاله او درې پنځوس ورځې پس هغه نه حل شو، او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی یوویشتم وزیر اعظم وټاکل شو، چې هغه هم لس میاشتې او درې ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اگست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نخه دی، او د رپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنټ هم خپلې لارې جدا کړي او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد وټ ختم شوی،
چونکی اوس عدم اعتماد پېښ شوی دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ته رسی او او بیا هم کچری دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشوي نه دي، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی، او همیشه کله د عدالت کله د مارشل لا ګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترکزه، ناشاد ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ. په پاکستان کې ګڼ شمېر اپوزیشن ګوندونه د حکمران تحریک انصاف پر ضد راپارته شوي دي. په دوی کې ځینو یې د ملاتړ په شرطونو کې په زور د لادرکه کسانو د مسلې حل شامل کړی دی. په دوی کې بلوچستان نیشنل پارټي، منګل ډله، متحده قومي مومنټ او ملي جمهوري غورځنګ شامل دي. زموږ همکار بشیر ګواش د دې مسلې ممکنه حل ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکمران تحریک انصاف په خلاف د اپوزیشن سره یو ځای شو ځینو ګوندونو واضح کړی چې په زور د خلکو غیبولو د مسلې حل باید د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د متحده قومي موومنټ مشر خالد مقبول صدیقی د مارچ په 13مه د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون سره د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ودرېدو په لړ کې د لوزنامې د لسلیکولو پوښتنه وویل چې د دې ملګرتیا یو شرط دا دی چې راتلونکي حکومت به په زور د خلکو غیبولو ته د پای ټکی ږدي.
موږ ټول به په شریکه د لادرکو خلکو لپاره خپل کوښښ په ملي مبارزه بدلوو. زه ستاسو د ټولو مشرانو په مخ کې دا خبره بیا په سرګن ډول تکراروم چې لادرکه خلک به کېدی شي په ډیرو ټولنو کې وي، خو لادرکه کوونکي باید په هیڅ مهذب او اسلامي معاشره کې نه وي. د خدای لپاره دا مسله خپل مهم ټکی کړو، پاکستان له دې عذاب وساتي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل د مارچ په 9مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس په زرګونو خلک لا درک کړل شوی چې د موندلو لپاره خاص نه دي شوی. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کښو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. د بشری حقوقو ادارو په 2019 کال کې د پوز د وین میجر جنرال اسف غفور پر دې خبره سخت تنقید کړو چې ویلي نه غواړي څوک په زور او رکل شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. اوس د پاکستان لوی او سیاسي ګوندونو لخوا پر دې مسله خبرې کولو ځینو هغو کورنو ته هیلې پیدا کړې چې خپلوان یې په زور غیب کړل شوي دي. په دوی کې د بلوچستان د کوټې اوسیدونکي نرگس فیاض هم دا چې امنیتی ځواکونو یې میړه و میاشت مخکې له کوره د ځان سره ویوړ. هغې د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د میړه تر نیول کېدو وروسته یې زوی وشو، خو تر اوسه یې پرې د احتجاج په توګه نوم نه دی ایښی.
میرے شوہر فیاض علی کو 30 اگست 2021 کی رات تقریبا
زما میړه فیاض علی د 2021 کال د اگست په 13مه د شپې 9 بجې وردی اغوستو او سپینو کپڑو والو کسانو ویوړو. مونږ ته ویل چې سلیر ساته بعد به هغه راشي خورانغه. ما در سرکاری دفتر دروازه وټکوله او له حکومتي وزیرانو ته ورغلم، خو میړه مې پیدا نشو. ما د خپل زوی د زوکړې خوشحالي نه دل منځلې او احتجاجن مې نوم هم نه دی پرې ایښی. زما میړه د هیڅ ګوند سره تعلق نه لري. بے قصور دے کپاغ سے شک وی نو عدالت تا دے راوڑل شی او سزا دے ورکڑی
عدالتوں میں آپ پیش کرے ان عدالت کے مطابق سزا دے
د جبری تختونو او غیبولو د مسلې د حل لپاره پښتون ژغورنې غورزنګ هم غنې مظاهری او جلسی کړی دی. د دې غورزنګ په خانه مرکزی مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ چې اوس د ملی جمهوری غورزنګ په نوم خپل ګوند لري وای چې د عمران خان حکومت پر ضد د اپوزیشن ملګرتیا یې په دې شرط کړی ده چې په زوره له درکه کسان به موندل کیږي او غیبونکو ته به سزا ورکول کیږي.
د میسنګ پرسن خبره خو بنیادی ډېره غټه خبره ده او چې چېرته هم زمونږ ناسته شوې ده که په اپوزیشن کې وکه د حکومت د چارواکو سره ناسته شوې ده دا پکې د یو ډېره بنیادی خبره دی ځکه چې دا بیخي یو ډېر غیر انساني عمل دی. نو اوس چې هر څوک راځي حکومت کې هر څنګه حکومت جوړیږي هر څوک کې جوړیږي زمونږ سره ناسته کېږي زمونږ خو به دا پرایورټي دا خبره به مونږ دوخه مخه وته اوس نور به هغې نه پس بیا پته لګي چې د دې نوي حکومت چې هغه هر څوک راځي هغه پکې وس رسي او که نه پس رسي دا خو به پاره وخت پته لګي خو زما په خیال چې دومره غټ سیاسي سترنت د چا سره می هغه چې وزیر اعظم زما په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه ونشي خو که اراده یې
په پاکستان کې د غیب کړو شو کسانو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو حکومتي کمیشن جوړ شوی. د کمیشن د مارچ په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ته د یوې عدالتي کاروایي په وخت په جمع کړي رپورټ کې ویلي چې د 8402 د غیب کړو شو کسانو څخه یې 2249 کسانو کیسونه حل کړي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې کله په 2013 کال کې د تحریک انصاف سره په حکومت کې ملګری کېده نو د غیب کړو شو کسانو د مسلې حل یې د شرط په توګه ایښی و. منګل د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې له حکومته د جلا کېدو یوه وجه همدغه وه چې د لادرکه کسانو مسله حل نه شوه.
مونږ یوازې د لادرکه کسانو نه بلکې د ټول بلوچستان مسایلو د حل لپاره یو نقشه په مخ کې ایښې ده. که نیت او اراده وي نو ټولې مسلې هواریدای شي. خو په پاکستان کې دا روایت جوړ شوی چې څوک په اپوزیشن کې وي یو رقم خبرې کوي او چې په حکومت کې راشي بل رقم وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په زور د خلکو غیبولو مخنیوي لپاره یو بل قومي اسمبلی پاس کړی دی خو تر اوسه دا بل په قانون نه دی بدل شوی او د پارلمان په بیلابیلو اړوند کمیټو کې پرې بحث روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خیبر پښتونخوا کې پروند بلدیاتي ټاکنې تر سره شوې. په 8 ضلعو کې وي. جنوبي وزیرستان یو له هغو ضلعو ده چې هلته پکې بلدیاتي ټاکنې شوي او غیر رسمي او غیر رسمي نتیجې راغلي دي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلي وزیرستان درې سب ډیویژنونو لادا سروکۍ او واناکشې د 1 مارچ باندې شوي بلدیاتي انتخاباتو کښې دا وخت د رایې شمېر راغوندی او په لادا تحصیل چیرمین په نشست باندې د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجې په مطابق د جمعیت علما اسلام حاجي تاج مالوک 1,324 ووټونو سره په اول نمبر دی او د تحریک انصاف امیدوار ریاض ماسید 6,64 ووټونو سره په دویم نمبر دی. په سروکۍ سب ډیویژن 44 پولینګ سټیشنونو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د ماسید ځوانونو اتحاد امیدوار شاه فیصل غازی 6,65 ووټونو سره په اول نمبر دی او د جمعیت علما اسلام امیدوار شمسل زمان د 2,85 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د وڼه سب ډیویژن 95 پولینګ سټیشنونو کښې د 2 پولینګ سټیشنونو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د تحصیل چیرمین نشیز د پورا د جمعیت علما اسلام امیدوار مولانا صالح د 6,133 ووټونو حاصل کولو سره په اول نمبر دی او د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عجب ګل د 4,514 ووټونو سره په دویم نمبر دی. په سویلي وزیرستان کښې د بلدیاتي انتخاباتو رایې شمېر په باره کښې مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
چې دې کې بعض علاقې داسې دي چې هلته یو خو ډسټنس ډېر زیات دی کچه لارې دي داسې هر یو ویکل هلته تللی نه شي. هغې نه علاوه ډېر د نورمل ډسټرکټ هم ته کې سړی په کې موف کولې په دې نه شي چې یو خو لاره کچۍ غرونه دي هزار قسم واقعات په کې پیش کېدی شي ډیورینګ ټرولینګ. نو دی چې کوم پولینګ سټاف دی نو د شپې لیټ ټرولینګ دی کې اوایډ کړی دی. نو دا د وجې چکم دے باز اینو نہ چکم دے دا ٹیمز با نن سحر راوتی کاؤنٹنگ ماؤنٹنگ ار سیکڑی یا نو انشاءاللہ نن با میجورٹی اف دا پولنگ سٹیشنز ومن تو ریسیو شی شکر دے دا سے غٹس انسیڈنٹ نے شو کم چے مطلب دا پروسس سبوٹاج کی
خیبر پشتونخوا صوبے کشے دے سویلی وزیرستان سارا پوتلا سے ضلع کشے 13 ورس پیو درشتہ مارچ بلدیاتی انتخابات دویما مرحلے کشے انتخابات سارتا را سے دلی دی او دا وقت دی الیکشن کمیشن او دی دغی ضلع مقامی انتظامیہ لطرفا دے رائے شمیر راون دائی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه و
تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره شوې په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو له مخه په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام فری ډلې امیدواران مخکې دي. داراس په غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو له مخه د ملکنډ ډویژن د وزلو په زیاتره تحصیلونو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. د مارچ په 1 دا بلدیاتي ټاکنې د صوبې په 43 ضلعو کې ترسره شوې. د دې نه مخکې په 19 ضلعو کې دا ټاکنې د 2023 کال د دسمبر ترسره شوې وي. نن د اپریل په لومړۍ نیټه په کواډ کې نامعلومو کسانو په ځنګل خېلو تاڼه د لاسي بم برید کړی. د ضلع پولیسو ویان فضل نعیم خبریالانو ته ویلي چې په برید کې 15 تنه ژوبل شوي دي او زیاتوي چې دا برید دوه موټر سایکل سپرو کړی. د فضل نعیم په خبره په برید کې یو پولیس او څلور نور تنه ژوبل شوي او برید کوونکي په تختیلو کې بریالي شوي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون خام ته په خپله وینا کې ویلي چې د دفرت په خامې سملای کې د بې باورۍ تحریک بهرنی سازش دی. عمران خان په وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلي لیک پاړه په لومړي سر کې د امریکا نور مبحثو بیا وضاحت وکړ چې دا امریکا نه بلکې یو بل هیواد څخه راغلی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي کورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پکامی سملے کے د مخالف گندونو مشر شہباز شریف ویلی چې د وزیر اعظم پر ضد بے باوری تحریک باندې بحث پکارو خو د پارلیمان مرستیال سپیکر د غوړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. د وویل چې په دغه ورځ موږ سره د 102 غړو اکثریت موجود و. د بلوچستان د ترهګرۍ د پولیسو د ترهګرۍ د اداره وایي چې د مارچ 1 په شپې په کوټه کې 3 وسلوال وجلی دي. د سی ټی ډی دی د ویان لفانند د جمعې پر ورځ جاري شوي بیان کې دعوه شوې چې دا کسان په هدفي بریدونو د کوټې پر مشرقي بای پاس پر پولیسو اپشین کې په لوی ځواک شوو بریدونو کې ککړ وو. ټاکل شوې چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روسیې او اوکراینی مرکزیانو ترمنځ د خبرې اترې په داسې حال کې پیل شي چې اوکراینی ځواکونو د کیو او چادیهو د خوکسانه د روسي ځواکونو په شا تمبولو لړۍ ته دوام ورکړ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست خبرونه مو له مچید بابر څخه اوریدل. د خیبر پښتونخوا پلاننګ ډیولپمنټ محکمې ویلي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبه باندې تعمیراتي کار پیلولو لپاره سلا مشورې روانې دي. د دوی په وینا ډیر زر به یې پرانیسته وسی. دا چې د دې منصوبې به ځایي سوداګرو ته ګټه سوي په دې ډز موږ همکار فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې لخوا د مارچ په 1 نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نومې منصوبې لپاره تیاری روان کړی او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټری شهاب علی شاه په مشرۍ کې یو شمېر تعمیراتي ادارو سره غونډې روانې دي چې پرانستی زر وشي. خبر پاڼه لیکي چې په خبر نه تورخم پورې دا 8 کیلومتره راهداری ده او په دې بعد 40 کروڑ او 80 لک ډالر خرچه راځي او دا د نړیوال بینک په مالی مرسته تیاریږي. حکومتی چارواکی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي، انډستریل زون یا کارخانه به پکې ولګي او تازه میوه او سبزیو منډیانې به هم پکې جوړیږي او نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره به هم پرې تجارت زیات شي او په کم وخت او کمه خرچه باندې به پاکستان، افغانستان او بیا نورو ملکونو ته پرې مالونه وړل کیږي. د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته د دغه منسوبې د ارزښت په اړه وای.
د اکنامیک کریډور پروجیکټ سره به اخره خبره ده چې د ډیسټریټ یوازې نه چې خیبر بلکې د هغې سره چې نور کم جوخت دی د هغې سره لګېدلې کم ډیسټریکټس دي نو هغه کې به اقتصادي او تجارتي هلې ځلې سوا شي. د هغې سره به د خلکو کم چې سټنډرډ آف لیونګ دی په هغه کې به ډېر زیات امپرومنت او هغه کې به ډغه به ټریټ شي خلکو ته به د روزګار موقع ملاو شي دغلته به سیکورټي سچویشن د هغې سره ښه کېدی شي د هغې به په یو ښه اثر پرېوتی شي په اکنامک سټیبلټي باندې او پولیټیکل سټیبلټي باندې. دویم که تاسو خیال وکړئ په ټوله دنیا کې څومره ملکونه چې دي هغه علاقائی تجارت تزی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹس اغی ڈیزائن کری دی ریجنل ٹریڈ یونینز اغی جو کری دی.
پو تورخم کے سوداگر او کسٹم کلیرنگ ایجنٹ مجیب شینوار وای چې دوی د داسې منصوبو د اعلانونو هر کلی کوي خو په کار دا بیا د هر څه عملی کړل شي.
الله دا وکړي چې دا منصوبه جوړ شي او کامیاب شي. تجارتی کاروباری فائدہ شته د علاقہ با معاشی طور مندی مضبوط شی ٹرانسپورٹر طبقہ دا عام لوکل دو ہوٹل سره تړلی طبقہ دا مزدور پیشہ خلق دی هر چاتم د دې منصوبے په خپل شکل کې فائدہ رسی.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونی او د اداران وای چې دې منصوبے سره به د پاکستان او افغانستان ترمنس د څلی رشتو عربو ډالرو ایکسپورت یا صادرات یو پلس زیات شي. د پاکستان د معاشي امور څنګه چارواکي وای چې که هلته د دغه منسوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړۍ مرحله کې به ورسره څه باندې 1,00,000 کسانو ته روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل میاشتې قبایلي ضلعو ته د سیاحت سهولت کارډ پلس د اسانتیاو غځولو اعلان کړی دی. د صوبې د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال رډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې به د قبایلي ضلعو اوسیدونکي د سیاحت کارډ پلس څخه په یو کال کې 300,000 روپیو ګټې ترلاسه کولی شي. د وزیرستان د کامی ویلفیر جرګې مشر ملک خالد احمد وای چې په قبایلي ضلعو کې پوځي عملیاتو د خلکو مالی حالت ډیر خراب کړی دی او هغوی له حکومت د داسې مرستو اړتیا لري. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د اپریل میاشت نه به د ټولو قبایلي ضلعو اوسیدونکي د صحت کارت پلس نه یو کال کې 300,000 روپو ګټه ترلاسه کول شي. کم چړوان دی کم وو او د ځینې اپریشنو او علاج اسانتیاوې پکې هم نه وي.
سہولتونو کې ټولو کې غټ فرق خداو چې کمزور پروګرام او هغه د 100,000 فی خاندان د کال او نوې پروګرام د 100,000 روپو دی. دې کې سہولتونه داسې دي چې هغه وفاقي پروگرام کے نشتا چکم دا قبائلی اضلاع خلکو تمخ کے ملاوی دو چکم کے ٹولو کے غٹ ہو خدے مگر کے چاہتا ضرورت پروزی دا لیور ٹرانسپلانٹ چکم کے 50,00,000 روپو پورے علاج مفت کی گی. اگے علاوہ دا چے دا کووڈ ٹریٹمنٹ مونگا پا پرائیویٹ ہسپتالوں کے شروع کرے ہو. کڈنی ٹرانسپلانٹ چکم 15,00,000 پورے علاج کی گی.
دا وزیرستان قومی ویلفیئر جرگے پیخور کے مشر ملک خالد احمد وائی چی دوی عملیاتو او جنگونو پا مالی او ځانی توګه ډیر اغیزمن کړی دی نو ځکه دوی دا ډول مرستو ته ډیر اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلی ضلعو کې اپریشن شوی دی او د هغه اپریشنو د وجې نه ډیر د خلکو معاشي حالت چې کوم دی هغه کمزوره شوی دی یا خراب شوی دی او خلک هغه کې چې ورته وی کنه چې هینډ ټو ماوت دی. نو په دغه ټایم کې دغه شانتی یو اقدام چې پاغي کې د دوی د صحت سره مرسته کوي او دین دا ډیره غټه خبره ده.
د جنوبی وزیرستان ډاکټر واجد وای چې غوړه ګام خوده خو باید دا اوس عملی کړی شي او دغه ډول د قبایلی ضلعو زپل شوی خلکو سره د تعلیم او نورو میدانونو کې هم حکومتي مرستې وکړي شي.
چې کوم غمزپلی جنگزپلی خلک دي دوی د پاره د ډیر غټ د ریلیف اعلان دی خو موږ ور سره دا هم امید کوو چې روان حکومتونه دي دا چې کوم نظام روان دی دا به دغه سي برقرار وساتي.
دا صحت صوبایي وزیر وینا تر مخه د قبایلی ضلعو لپاره به هر هغه ګام پورته کوي کوم چې د نورو صوبې یا ملکی وګړو لپاره حکومت پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان وایي چې پر تورخم لاره د کم عمر مزدوري کوونکي ماشومانو شمیره زیاته سوې ده. دوی وایي په تورخم کې په سلګونو افغان ماشومان سامانونه او درنې اوسپنې پر خپلو اوژو افغانستان څخه پاکستان ته په غیر قانوني توګه اړوي او زیاتره وخت پکې له سختو مشکلاتو سره مخ وي. فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې افغان ماشومان په تورخم کې د سمګلینګ یا کاچاک په وخت یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي او اکثره وخت د ګنډو راډولو په مهال د ګاډو لاندې شي. دوی وایي د مارچ په 22مه نیټه هم درې مزدوري کوونکي ماشومان په تورخم کې د یو ټرالر لاندې راغلل چې په نتیجه کې دوه مړه او یو جوبل شو. ننګرهار سره تعلق لرونکي جوبل شوي دولس کلن ماشوم الحاج الدین پلار شاکر الله مشال ریډیو سره د دغې پیښې کیسه شریکوي.
او زه په تورخم کې وم، پولیا پلو خوم او د دې پلو لارې والو، بیا زه ورغلم او را پرې خودم خو هسپتال کې داخل کړی و. دوا چې کوم دوایي هغه پرې وه او نور مصرف مې ډېر زیات پر راغی او پروت دی اوس هم خپې ماتې دي. کور والا چې کوم مورم وه که نور ماشومان و خي او بدې و، دا ټول په لرزانو په خفګانو چې هغه به مړي. ورته هم ویل چې نه انشاءالله چې خپې بچ ته بس الله د خیر وکړه. او بس دو سره تقریبا چې دوه کسه خو دا وفات شوي دي او دی زخمي دی اوس هم پروت دی. دا مونږ غواړو چې دا ګلاري ماشومان خپل مکتب له لاړ شي، مدرسې له لاړ شي او همداسې لوبې وکړه. خو دا چې مونږ راولو د مجبورۍ د لاسه.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمیر وجوهاتو مجبوریو له امله خلک په خپلو ماشومانو مزدوري کوي.
دا ځپلې شوی خلک دي، قدرتي آفات اموالي او انساني آفات اموالي، دهشتګردۍ موهلي دي. خو د دې سره سره د تعلیم او د هنر باندې چې دی نو توجه نه ده ورکړې شوې. نور مختلف وجوهات هم دي لکه خلکو کې د ماشومانو د حقوقو د فروغ او د هغې د تحفظ په اړه باندې شعور او آګاهۍ کمی دی. او بیا په حکومتي کچ باندې هم او په ټولنیز کچ باندې هم چې آګاهۍ او بیدارۍ کمی دی په مور پلار کې چې دا چایلډ لیبر د ماشوم لپاره څومره نقصان ده دی، ذهني طور باندې، جسماني طور باندې او څومره په دې کې د دې استحصال کیږي تر دې حده چې د هغوی زندگی هم په دې کې تلی شي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پرسن اشرف الدین مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې مزدوري کوونکي ماشومان ټول افغان وګړي دي او موږ څو څو وارې طالب چارواکو ته ویلي چې دا کنټرول کا او د سمګلینګ یا کاچاک نه یې منع کړي چې یو شمیر خطرونو نه بچ شي. خو بیا طالب چارواکی په خپل درس کې وایي چې د ډېر غربت لامل د انساني همدردۍ په بنیاد دی ماشومانو ته په تورخم کې خپل کورونو ته د ډوډۍ ګټلو لپاره د وړو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړې. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي باید پاکستان او افغانستان د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو تړون یا چایلډ رایټس کنونشن خیال وساتي او دې لاندې دي د ماشومانو حقونه خوندي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو په بلوچستان کې له څه مودې راهیسې د ځوان ډاکټرانو اتحادی او حکومت ترمنځ د نه هواریدونکې مسلې له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وایي حکومت دی د دوی غوښتنې ومني او هغه دی پوره کړي او حکومت مناسبې غوښتنې حکومت وایي چې مناسبې غوښتنې مني او د مالی ناتوانۍ له کبله یې ټول غوښتنې نسي منلی. دا چې د سیاسي ګوندونو څه رول دی په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته اورو.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکي جانان کاکړ یو له هغو ګڼ شمیر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلی دي. دوی وایي د لورلای په روغتون کې د اسانتیاو نشتوالي له کبله یې ناروغان کوټې ته وړي وو خو هلته ور باندې هړتالونه پیل سو.
په کوټه کې زما مریض ایډمټ وی او ما دوه نیم میاس د لیټر کې د غبات سي ارتالونو شروع سول درته موږ دې ته مجبور کړو چې موږ لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پور ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پور هم پیشنټ سي هغه په ملتان کې ایډمټ دی او موږ ته بيخي ډيري پریشانيانې جوړې کړي. خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی. ډاکټران هم ظلم کوي چې دا ټیم کې جوړتي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نشته او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غوښتنو منلو ژمنه کړې وه خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خیستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادي مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پښتنه دا چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکش او د صوبایي اسمبلی غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړي دي. د ده په وینا ډاکټران له خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسئله دا ده د تنخواه په زیاتېدو ده. نو په هغې کې د هغوی دي اقداره دي ګورنمنټ هم ویلي دي چې د هغې دي اقداره دي ګورنمنټ صرف دا دی چې له موږ سره هغه دومره پیسې لکه دا چې جوړېږي موږ دا ټول په یو وار نه شو ورکولی. لږ به وسرکوو لږ به بیا ورکوو. خبره په دې ځای باندې ده کار نه چې دا دواړه خواوې سره دغه شي لږ دوی ورکښته شي لږ هغه راپورته شي نو دا مې لږ څه سره خلاص.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر قهار ودان وای دوی اوس د ډاکټرانو د غشتونو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غشتنی زیاتې وي خو اوس یې د د په وینا د دوی په هلو زلو ولسی کړی دي.
هغه مسائل چې کم ډاکټرانو په خپل مطالبه کې چې موږ الو سره راځات کړه موږ خو ملي پارټي د دې سره خپل مجلسونه چې بابا خبر چې دا جواب تاسو ته کوي دا چې خبر چې دا ولسی کې ولسی کرامل کې اوس ولیا ځا بیا موږ په دې ګرد دغه چې دا د خوشورتي په کار دي چې ایمرجنسی کار نه بندوي هسپتال ترازی فلانه شي کوي تجارت شو کې اټنشنل سرویس دی اسوشل سرویس خیال وساتي مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټرانو سره هم کول او د دې سره هم کول د سرکار سره د بیا خپل.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلې وي. د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 5 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندره جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په خبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې د 2019 کال په نسبت سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 9% زیاته شوې ده. د ادارې د کورونا وایرس وبا له وجې د 2020 کال د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات نه دی خبر کړی. انیس اجمل په دې رپورت لري.
د تعلیم او آگاهی ادارې د اثر په نامه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې په صوبه کې 20% ماشومان چې عمرونه یې د 500 تر 1400 کلونو په منځ کې وو له سکولونو بهر وو چې ټوله شمیره شاوخوا 13 لکه جوړیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی وزیر میراج همایو خان وایي چې تر سو حکومت تعلیم له سیاست بیل او په لومړیتوبونو کې شامل کړي نه وي تر هغه د ماشومانو تعلیمي شرا نشي سیوا کېدی.
ما خو یقین په دې راځي چې 9% نه چای نه سیوا سیوا شوي، ځکه چې سکولونه او صورت عادت په کار چې هر کال کلاویږي چې هغه کوم بیک لاګ چې کوم ماشومان ناستو 25 لاکھ چې دی چې دا ماشومان بهر دي د سکول نه، نو هغه خو چې هغه کړی دی حساب کتاب خو شعور نشته دی چې څوک غواړي هغه له سکول بیا نشته دی. هغه کړی د سکولونه چې هغه پولیټیکل هغه باندې د بیسس باندې جوړیږي، د حکومت سکولونه چې کوم دي پرایویټ چې کوم خپل سکولونه دي هغه فیسونه چې د اسمان ته حکومتي سکولونه چې کوم دي هغه اخته لري دي د کورنا سوچته دي نه کنه ځا پلانینګ شته دي نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ یو پیسې شته دي نه د دروغه چې فنډز نشته فلاین نشته.
د تعلیم او آگاهې ادارې د اثر په نامه دا رپورټ په 2021 کال کې د خیبر پښتونخوا په 2.5 ضلعو کې د سروې په اساس جوړ کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې په 2021 کال کې په سکولونو کې په داخلو شوو 83% ماشومانو کې 80% سرکاري، 19% په شخصي سکولونو او 1% په مدرسو کې داخل شوي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 منصور کړی دی، خو د تعلیم یو بل مبارز او د پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس ادارې یو مشر عمر اورگزی وایي چې حکومت تر اوسه د تعلیم لازمي کولو قانون نه دی عملي کړی.
دا یا چکم نمبر دی دا ورس پورس اضافه کیږي. اول خود دی مین خبر دا چې دی زیات امپیکټ د کرونا وجه نه دا، ولی چې مونږ که خبره کو چې سکولونه دوه کاله یا یولس میاشتې سکولونه بند پاتې شو، د دې وجه نه ماشومانو ته ګیپ راغلو. د دې ریکوري لپاره حکومت سره داسې څه ستراتیژي نشته، خو دا چې حکومت خیبر پښتونخوا کې ډبل شفټ سکولونه شروع کړي چې اوس مونږ سره یولس سوه اتیا سکولونه داسې دي چې هغه په سهار کې هم چلیږي غرمه کې هم چلیږي، نو دا یو ډېر ښه اقدام ده. په دې وخت کې 200 سکولونه په ټول خیبر پښتونخوا کې مونږ سره د تیر کال ای ډی پی کې اپروو شو هغه جوړ شو، خو دلته کې ورځ په ورځ آبادی زیاتیږي.
د خیبر پښتونخوا د لومړني او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه تیر کال په سپتمبر کې ویلي وو چې په صوبه کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره 2.5 لک ده. اداره تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په رپورټ کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2021 کال کې د 2019 کال په نسبت د ماشومانو لیک لوست هم ټیټ شوی دی، یعنی په 2019 کال کې د 5م کلاس 55% زده کوونکو به په اردو او پښتو کې د 2م کلاس سبق ویلی شو، خو په 2021 کال کې دا شمېرې 50% ته ټیټې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د شمېر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه یې پیل کړي او د دې ترڅنګ د پوهاوي مهمونه هم کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د لومړنیو او ثانوي زده کړو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي پښتون یار خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د اثر په نامه رپورټ رد کړ او وی ویل چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې په صوبه کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
ترجیم دا دا چې راست طریقې سره موږ د پښتو د سپور تر روان کوو، هر کومه طریقه سره چې کووډ د وسه د مخه وجه سره د موډل ځات لاس شوې دي او د لپاره هر کس خپل وسایل پر کار وړي چې راپ کومه طریقه سره موږ د مشمان په فاست شفټ کې او د سیکنډ شفټ کې هم وي په دا نه کانو د موږ د فیسیلیټي پرووایډ کوو د موږ د کوالټي ایجوکیشن سره په هغه باندې څه کار لګي هم دي او روان هم دي.
اداره تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې 19% ماشومان په 2021 کال کې سکولونو بهر وو، چې د ادارې په وینا د شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده.
انسا جمل واده پېښور په ډبګری کې له شاوخوا 15 زورایي سي په یو دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغه مرمت هم کوي. هما دوست کلن دی او وای هر ډول رباب جوړولای سي. دی وای د پښتو موسیقي په رباب کې درې تاروي، خو د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. نواز ترگزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل در باپونو په دکان کې لګیا دی. در باپ ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي.
هغه
حماد او د مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزگار لا هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزگار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي، دا سومم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق څه وي؟
نو دا چې کوم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د 15000 روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده، ځینې رباپونه یې هلته اسماس یو رباب دی، چې زه غوږوم چې زه 15 منټه وګورم زما د ګوتې دا سوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې باندې پولې هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري، چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر، اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر دپاره یوز کوي که نه، نو وخت سره چې هغې بیا زه کې بیا نور ربابونه بیا اخلي، بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول، ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی،
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی او دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی.
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خو د ایوارډ کال نو یاد، خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و، کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
مشال ریڈیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروگرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شی بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له مجید بابر څخه خبرو.
تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره شوې په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو لړۍ دوام لري. د دې نتیجو له مخه د میرامشاه ډویژن کې جمعیت علماء اسلام فی ډله په جنوبي وزیرستان کې هم جمعیت اسلام د فی ډلې امیدواران مخکې دي. بلخوا د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه د ملکنډ ډویژن د وو ضلعو په زیاتره تحصیلونو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. نن د اپریل په لومړۍ نیټه په کواډ کې معلومو کسانو په ځنګل خیلو تاڼې د لاسي بم برید کړی. په دې برید کې د یو پولیس سرتیري په ګډون څلور نور تنها ژوبل شوي دي. د پیښې ذمه خبری چا نه منلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته خپل وینا کې ویلي چې د برت مقامي سملای کې د بی باورۍ تحریک بهرنۍ سازش ته عمران خان په وینا کې له بهرنۍ هیواد سره د حکومت راشلي لیک پاړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخص خو بیا یې وضاحت وکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه راغلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او مقامي سملای کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي چې د وزیر اعظم پر ضد د بی باورۍ تحریک باندې بحث پکار وو. د پارلیمان مرستیال سپیکر قاسم سوری د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو او اجلاس یې ملتوي کړو. د بلوچستان د پولیسو ترهګرۍ ضد اداره وایي چې د مارچ 1 په شپې په کوټه کې 3 وسلوال ووژلي دي. ټاکل شوی چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روسیې او اوکراینی مرکزانو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې پیل شي چې اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنیهوف د خواوشانه د روسي ځواکونو په شا تمبولو لړۍ ته دوام ورکړی.
د خبرونو لنډیز مو له مجید باور څخه واورې. د لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. هر ځای چې یاست ژوندي او خوشاله اوسئ.